در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشید.
دیر منان سلطان محمد سرور. د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره پر پوله کې 40,000 سرتیری ځای په ځای کړي. راځئ تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه واورو. اروپایی ټولنې افغانستان سره نوې مرسته اعلان کړه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي او خیبر پختونخوا کې مذهبي مشرانو او ملایانو ته د دولت لخوا معاشونه ټاکل شوي. بشپړ خبرونه. اروپایی ټولنې له افغانستان سره د لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایی ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا او یواری پرون په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
اروپایی کمیسیون په افغانستان کې د لوږې په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 12 میلیونو کسانو لپاره یې د خوړو ناورین رامنځته کړی. علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارده مخه د خوړو له بیړني حالات سره مخ وو.
د ناامنیو ترڅنګ وچکالیو هم زرګونه کسان له خپلو مینو کډوالۍ ته اړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې خبرداری ورکړی و چې هیواد د وچکالۍ له یوې نوې څپې سره مخ دی. هغه پرون هم د وچکالیو په اړه یوه غونډه ترسره کړه. ارګمانی د ولسمشر په حواله لیکلی چې د طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوو او زیانمنه شوو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه ورسیږي. جرمنی 2400 افغانانو ته ویزې ورکړي دي. په دوی کې له جرمنی ځواکونو سره افغان ژباړونکي، محلي قراردادیان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویاند راینر برویل دوشنبه په برلین کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای د بهرنیو چارو وزارت ویاند په حواله زیاته کړې چې دغو افغانانو ته د یوې خورا ګړندۍ پروسې پر اساس ویزې صادرې شوې. د جون په پای کې 1.5 افغانان جرمنی ته تللی او تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې لسګونه نور هم ستانه شي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی افغان ژباړونکو او محلي قراردادیانو اندېښنه ښودلې چې له ګواښ سره مخامخ دي. خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي چې د دوی له اړخه دغو کسانو ته کوم ګواښ نه دی متوجه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي دي. دا خبره د هرات پوځي شورا دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړې ده. د اعلامیې له مخې د پوځیانو او عامو خلکو د مرګ ژوبلې او زیان د مخنیوي په هدف د چشت شریف ولسوالۍ امنیتي او اداري څانګې یوې بلې سیمې ته انتقال شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې چشت شریف ولسوالۍ له ټولو امکاناتو سره د دوی لاسته ورغلې. په چشت شریف کې د افغان هند د دوستۍ بند یا سلما بند هم موقعیت لري. ورمشپه د دې بند په یوې ساتندویه پوستې باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان پوځیان وژل شوي. د سلما بند د کندک قومندان علا محمد اندړ ازادي راډیو ته وویل مرکزي حکومت باید ژر سیمې ته تازه دمې ځواکونه ولیږي ځکه د سلما بند ته جدي خطر پیښ دی. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د زرګونه ملا امامانو او د اقلیتي ډلو مذهبي مشرانو د میاشتني معاش لپاره نږدې 12 میلیونه ډالر بودیجه ټاکلې. دا خبره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنګخ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وکړه.
خیبر پختونخوا حکومت 22,000 مساجدو لپاره 10,000 روپۍ میاشت وظیفې بندوبست وکړلو. بیا موږ داسې طریقه کارو کچھ د درې میاشتو به یوځای موږ ورکول چې 1,500 روپۍ ملاویږي جماعت امام ته نو هغه به سناسته دا فسیلیټیشن کیږي.
ځینې مذهبي ګوندونه بیا د حکومت له دې کار سره مخالفت کوي. له هغې ډلې د جمعیت علمای اسلام ډلې یو مخکښ جلیل جان پرون مشال راډیو ته ویلي چې حکومت ملایانو ته د معاش په ټاکلو غواړي هغوی د سیاسي اهدافو لپاره وکاروي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د جیو ستراتیژیکو دلایلو په خاطر د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د راتلونکو غړو په سترګه ګوري. د لویدیز بالکان شپږ هیوادونه البانیا، سربیا، شمالي مقدونیا، بوسنیا هرزګوینا مونټینیګرو او کوسوو دي چې له هڅو سربیره لا هم د اروپایي ټولنې غړیتوب نه دی ورکول شوی. پرون د دغو هیوادونو له مشرانو سره په یوه آنلاین کانفرانس کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې سره د لویدیځ بالکان د دغو شپږو هیوادونو د غړیتوب او پیوستون ملاتړ وکړ. هغې ویلي دا د اروپا په ګټه ده چې په سیمه کې د ادغام پروسه مخته یوسي. مرکل مشخص د چین او روسیې نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې په دې سیمه کې د نفوذ د ترلاسه کولو هڅه کیږي. مرکل ژمنه وکړه چې جرمني به د لویدیځ بالکان د غشپګو هیوادونو ته هر څومره ژر چې کیږي د کوویډ 19 3 میلیونه ډوزه واکسین هم ورکړي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایټالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د لوبې ګټونکی ټیم به راتلونکې یکشنبه د اروپا کپ پای لوبې ته وځي. ایټالیا نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره په کوارټر فاینل کې بلجیم مات کړی او اسپانیا بیا له سویس نه لوبه ګټلې. بله نیمه پای لوبه بیا چهارشنبه ده چې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ کیږي. د اروپا کپ د فوټبال سګنۍ سیالۍ د جون له 11مې پیل شوی او تمه ده د جولای په 11مه پای ته ورسیږي. د اروپا کپ د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دو دورو اتل فرانسه چې د اتل ولې دعوه لري سږ کال انتر کوارټر فاینل هم ونه رسیدل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 څپو او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپو خپرونې لري. دغه خبرونه مو چې واوریدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې ویل، د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. دې کې به واوري چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیری ځای پر ځای کړي. دا مسله پرون د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ د تاجکستان د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شوه. دا وروسته تر دې چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډیر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې ګاونډي هیواد تاجکستان ته ورواوړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په شمال کې د جګړو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبه پر ورځ امر کړی چې 40,000 تاجک پوځیان د افغانستان د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای شي. ښاغلی رحمان چې د تاجکستان د امنیت د شورا غونډې مشري کوله، د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د تاجکستان د جمهوری ریاست د ویبپاڼې له مخې امام علي رحمان د خپل هیواد په امنیتي ارګانو غږ وکړ چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د هر اړخیز تدابیر ونیسي او د تاجکستان امنیت د ډاډمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره کتلي. د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي چې دوی د امنیتي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د دې ناستې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. وړ مورسم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې. تاجکستان داسې وخت د افغانستان د پولې په اوږدو کې د 40,000 سرتیرو د ګمارلو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په شمال کې نښتې ډېرې شوې او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې. د تاجکستان چارواکو ویلي د جون له 2 څه باندې 1400 افغان سرتیري هغه هیواد ته راوختي. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د پولیساتو ځواکونو د یوې ډلې قومندانو چې اوس له خپلو 100 کسانو سره یو ځای تاجکستان ته اوښته. هغه د ازادۍ راډیو له تاجکي سرویس سره په خبرو کې دا وکړه چې د پاڅونوالو او طالبانو ترمنځ جوړجاړي دوی اړ ایستل چې د یکشنبه په ورځ تاجکستان خواته ورواوړي.
د خواهان ځایي خلکو یو جوړجاړی کړی وو. د ولسی پاسون غړي راغلل، د کنډک شاوخوا یې ونیوله او طالبانو ته یې تسلیم کړه.
هغه افغان سرتیري چې په دې وروستیو کې تاجکستان ته پناه وړي د شمسالدین شاهین په سیمه کې سرحدي بازار ته څیرمه ساتل کیږي. محمد ظاهر وای وسلې د تاجکستان پولیساتونکو ته سپارلې او اوس یې برخلیک د افغانستان او تاجکستان د چارواکو په پریکړه تړلې.
دا افغانستان او تاجکستان حکومتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي. مکله انتقالوي په تمه یو چې څه پروګرام دی.
دولت یې
افغان چارواکو مخکې له ولسوالیو وتل تاکتیکي شاتګ بللی او ویلي دي چې د هغو سیمو د بیا نیولو لپاره پوره هڅه کوي چې له طالبانو سره دي. د افغانستان او تاجکستان له ګډې څه باندې 1500 کیلومتره پولې د تاجکستان د چارواکو په خبره 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده، هغه څه چې له افغان چارواکو نه ده تایید کړي. اخوا د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی چې پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره په ټلیفون غږېدلی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې مسکو به د تاجکستان د پولې په اوږدو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره هر ډول بیړنۍ همکاري وکړي. روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو په تېره بیا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د تاس په یو بل راپور کې راغلی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دوشنبه سهار له خپل ازبکستاني سیال شوکت مرزیایف سره هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. د راپورونو په اساس ازبکستان خبرداری ورکړی چې که څوک له افغانستانه ناقانونه ورواوړي بېرته یې هغه هېواد ته ورستنوي.
و موردل چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیری ځای په ځای کړي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کېږي چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډېر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې دغه هیواد ته ورواوړي. د ناامنیو په لړ کې د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د سقوط په اړه دولت او طالبان بیلابیل ادعاوې لري. طالبان وایي چې دا ولسوالۍ نیولې، خو ځایي چارواکي بیا وایي د ولسوالۍ مرکز او نور ملحقات یې یوې خوندي سیمې ته لیږدول شوي او په ولسوالۍ کې دولت حضور لري. تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ماخام مهال په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د دغه ولایت د حصارک ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی وسلوالو د حصارک ولسوالۍ مرکزیت په شمول امنیه قومنداني سره لټول ملحقات نیولې او د افغان ځواکونو ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم لاس ته ورغلي دي. خو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو دغه ادارت کړه او په خبره یې چې لا هم افغان ځواکونه په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو د لمنځه وړلو او ځپلو په حال کې دي. خوګیانی زیاتوي چې د حصارک ولسوالۍ د خلکو د غوښتنې او د ځایي نظامي شورا د پریکړې سره سم دوی له وړاندې د حصارک ولسوالۍ مرکزیت له اصلي سیمې بلې سیمې ته لیږدولی او په عادي شکل یې چارې دوام لري. د حصارک ولسوالۍ د اصلي مرکزیت تغییر لاملونه په سیمه کې د خلکو کورونه او ناسم موقعیت یادوي.
د حصارک ولسوالۍ د ولس د غوښتنې پر اساس باندې د حصارک ولسوالۍ مرکز د حصارک یو بل سیمې ته تغییر شو. تغییرات راغله ولې په حصارک ولسوالۍ کې کامل زموږ امنیتي ځواکونه هغه ډول تحرکات لري په هغو سیمو کې چې دښمن فعالیت کوي هلته به بریدونه ترسره کیږي دوی په لمنځه وړي.
حصارک ولسوالۍ د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو ده چې شاوخوا یو کال راهیسې پکې د وسلوالو طالبانو حضور پراخه شوی و چې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نښتو خبرونه ورکول کېدل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به هم اجمل انت غوښ شو چې د نړیوالو ورځپاڼو ځینې مقالې لوستي، البته هغه مقالې چې د افغانستان په اړه پکې لیکنې شوې دي.
وال سټریټ ژورنال د یوې لیکنې سرلیک دی: افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل غیر منطقي دي خو ولې وځي؟ دا لیکنه لیکوال وایي د 2000 کال د فبروري راهیسې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وشل شوی او په دې هیواد کې په کم شمیر د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو محسوس لګښت کم و. خو د لیکوال په باور د افغانستان څخه د وتلو په صورت کې له بشري او ستراتیژیک پلوه نامحسوسه بیه به یې لوړه وي. لیکوال په لیکنه کې وړاندې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې هغو بشري او ستراتیژیکو خطرونو ته اشاره کړې چې هم افغانستان او افغانان او هم امریکا او متحدان ورسره مخ کېدلی شي. د لیکنې په یوه برخه کې پوښتنه شوې ولې امریکا خوښه وه چې په اروپا، جاپان او جنوبي کوریا کې د لسیزو لپاره د سبا ټینګولو په هدف پوځي حضور وساتي خو همدې کار ته په افغانستان کې چمتو نه ده. لیکوال د خپلې دې پوښتنې په ځواب کې وایي په دې اړه ځوابونه د امریکا د ملي کرکټر او د وخت سره سم د ځانګړي ملي موډ یا مزاج په اړه ډیر څه وایي. لیکوال لومړی د پیسو یادونه کوي چې په باور یې په افغانستان کې د پاتې کېدو لګښت د پام وړ لوړ دی او د امریکا فدرالي بودیجه کې کسر په زیاتېدو دی. دویم علت چې د لیکوال په باور یې امریکا لپاره له افغانستان څخه وتلو ته زړه ښه کړی دا دی چې د دې تضمین نشته چې امریکایي سرتیرو مرګ ژوبله به تل همداسې ټیټه پاتې شي. لیکوال وایي د طالبانو بریدونه پر امریکایي ځواکونو له دې ډلې سره د توافق په خاطر بند شوي او له افغانستان څخه له وتلو پرته ښایي دا بریدونه بیرته پیل شي. د لیکوال په باور د اروپا، جاپان او جنوبي کوریا برخلاف د افغانستان یوه لویه برخه ټولنه خپل شاوخوا کې امریکایي سرتیري نه غواړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې بل علت د لیکوال په وینا دا دی چې امریکایان خپل ځانونه اشغالګران نه بولي او غوره ګڼي چې داسې ادي بخونکو په توګه ورته وکتل شي او په داسې یو هیواد کې پاتې کیدل چې ځینې سیمه ییز خلک یې په وړاندې مقاومت کوي د امریکا د دې لارې خلاف دي. لیکوال وایي په هر صورت امریکا